آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلامونه ستړي مشه د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلی کوم. د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه راپورونه وروسته له هغې تود شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده د نجونو د ښوونځي و د تړلو له کبله سختي نیوکې کړې وي. ورپسې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ستانګزي له افغانستان څخه وتلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې د نظامي ګډیګونې د زیاتېدو په کابل، کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عدلون بدلون راپورونه هم خپاره شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیسته. له دې وروسته بیا د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د ټویټر په یو سپیس کې په سپیس کې او همدارنګه په کابل کې لا ټولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته، خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دي کومه لویه شخړه دغې په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغې اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعات دي، د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی غوث جان باز او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار او پلندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان را سره خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. پیل بل جان باز صاحب سره وکړو. جان باز صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. که تاسو راته وایئ، دا معلومه خبره ده چې کله حکومت رامنځته کیږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، ستاسو په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علیکم، تاسو ته محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته، داسې زما په نظر خو ماته داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنگ تیر شوی اوسیږي، په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بی سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسیږي، هغه هم ډیره موده په خپل خاوره کې دوی نو اوسیدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتګ، د همنظري راتګ، او تر ټولو د مخه خو او مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي، ځکه چې یو څوک چې د خزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسیږي، هست شوی اوسیږي، هغه پرواز نشي کولای. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو، د دوی په منځ کې تمن چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، تمن چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډیره بریده. په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دی، دا خو عبادت دی، دا خو سپېڅلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې، زور دی، جنګر دی، فشار دی، اخطار دی، ګوز دی. نو دې د خاطر د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجه ګیري کولی شو اغلی سیال، چې دوی وغواړي که ونه غواړي، د دوی په منځ کې به تشتت راځي، ځکه چې مثلا یوه ډله چې تر 300 کسانو ملکی چې شمیره یې رسیږي، دا خو مطلق موږ ته اکثره معلوم نه دي، څیرې هم ځان ته موږ ته نه ښیي. خو په هر ترتیب دوی د پردي شاته دي، هغه کومه اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوې ده هغه خو پلي کوي. موږ ګورو دا فرمانونه چې راځي د قندهار نه خدا خو څوک لیکي. درست بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمش لري، لکه دغه سره پاکستان اگزیل ملا یعقوب و دسی نور خلق لنگی زوانان دی در زوانان که یا آرمان کلی و یا تیدادی دی گفتل چه افغانستان دوی پکت پسو جی چه افغانستان باید در بحانه و در اشغال سخه خلاص شی آزاد شی او چه مثلا در کاروش دی چه افغانستان که دوی پر آن دی بحرانیان نشتا و افغانستان دوی پر آزاد شده دوی سیو که دوی نگواری چه در اشغال کرد مخکی دو په بل ارمان راغلی اسکر شوی استخدام شوی د وطن د ازادۍ د خاطر هغه چې دوی په ویده پاتې چې اوس په قضاوت نه کوي تو خو نو اوس د دوی لپاره د ټول دې دې دالو مانس کې سم هغه سي معلوم دا را افتراق را مانس شي چې هغه نمونه موجود چې هر اواز د دوی په مانس کې د افتراق دی دی
جان باسب بخنی سر تاسی وای چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشران ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش درمنځ شوې دي، نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې
په ټولو مسایلو کې د اختلاف شاله سوال، یعنی منظور چې په کندهار او کابل او پکتیا حضور نه کندهار خلک نه دي دا یو مشروط استلاد چې په دمو کې مو خلانو په ولایتونو نشته خو نه تقسیم او خبر دی کده چې یو کې دا ډیر افراطی ډیر نه سوپر محافظه‌کار کلی والی خلک چې یو عبارت ورته ورکړل شوی دی په مالي باندې دوی اوس ګروپ نشوي دي او وظیفه یې مخسته هغوی یو روایت رامنځته کړی دی چې دغه منځني طالبان دوی سره موافقه کړې لاندې خو
طالبانو نه هدف څوک دی؟ دوی په کابل کې اوسیږي سپان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې یو څه لوی ښارونه دي؟
لوی ښارو کې نه یوازې کار وکړي، لویو کارو کې هلته په کلیو کې هم کېدی چې اوسېږي، دې کې شک نشته. اما خبره دې کېده چې تفکر فرق کوي، یعنې دغه اوس کوم تضاد چې رامنځته شوی، ټکر چې رامنځته شوی چې د وژنو تر بریده رامنځته شي، ګوري یو حقانی خو هغه دی نه چې نن نه پورې موږ نه پوهېږو چې دا چا مړ کړ. خو دغه شواهد او قرائن ښیي چې دا د دوی خپل منځي کار دی، ولو که هلته د پاکستان د جاسوسانو په لاس شوی اوسېږي او سناریو هغه لیکل شوی اوسېږي، خو افتراق د دوی په منځ کې دی. د ټولو نه مهمه خبره ده د افغانستان چې دوی د افغانستان دپاره بدنامه نه لري، یعنې افغانستان من حیث یو دولتي یو تاریخي دولت افغانستان خو داسې نه دی چې نن راشین افغانستان تاریخ لري، افغانستان مشاهیر لري، افغانستان خپل ارزښتونه لري. دوی ټول شیان په پښو لاندې کړل، ویل موږ اوس شریعت او په دې شریعت دوی خپله پوه نه دي. اوس دوی په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلئ کوم عالم د دین شته دی چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي، یعنی دغسې تصادفي د کلیوالي روایت خاوندان مذهبیون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شی دوی نه ګوري، تفاوت د نظر دوی نه قبلوي، حتی تر دې آن شوي که ته هغه نامعلوم هیبت الله ته انتقاد وکړې ګوته ونیسې نیوکه وکړې نو ستا مرګ روان. نو خب تاسو اوس ګاز کوي هغه چې دا دوی په منځ کې اعتراف کوي او بله اوس دغه درې ډلې ته لرې مثلا
مننه تاسو ته وبیر تر وګرزم کور مودان را سره وسی زموږ بل مل مهم را سره وصل شوی افغان صاحب تاسو مستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی. جنبا صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنځ د دوی خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینی وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطي بیا حقانیان یاد کړو، یو ډول ویشنې د دوی ترمنځ وکړه چې ځینی غواړي اصلاحات راولي، اصلاح طلب دي، او ځینی بیا مغه خانه د دوی خبر باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې خلکو تطبیقي. ستاسي معلومات سوي د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوې دي، دا څومره جدي دي او په کومو مسایلو باندې دي؟ آیا د قدرت په ویش باندې دوی د اختلاف لري او کده جنو د تعلیم او د خوځو په کار مسایلو باندې؟
مننه باس می نه دی اوریدلې ځنه پېرمه د مرکی د نابلل هي نسم. زما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات له بنیاد وجود درلودې او ستا اوسم موجود دي. دوه ډول اختلافات دي، یو خو هغه د واک پر سر اختلافات دي لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکې ورته جوړ شول، دا د پخوا څخه روان یو درد دی. ولی دوه ډلې دي که اختلاف نه وای نو خو یو ډله به وای. پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلې ده. او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ور پیدا شوی دی چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده، دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی، دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولیده. دا درې اړخدي چې طالبان پر ویشلې دي. لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغه درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانشي نو د دوی حکومت به لنګیږي. دا دوی ته ویره ورلوېدلې ده او دوی په دې پوهیږي چې دا درې شانو کې اکثره یې پر غلطه لار باندې روان دي. له نړیوالې ټولنې سره سر نه خوري، دا تګ نسی کېدلی. نو غلط شانس دي، هغه خو خاتمه لري. لکه د نجونو د مکاتبو موضوع، دا د نجونو مکاتب تر څو پورې نه خلاصي.
په بخښنه سره، دغه اختلاف چې رامنځته شو په دغه دریو مسایلو چې تاسو یادونه وکړه، څوک کومه ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو، یعنی زه د جنو طالب مشرانو سره ژغیږم، لویه برخه به ورته ووایو. پر افرادو به نه ویشو، افراد خو ډیر دا موضوع ډیر پراخیږي. البته ټول په یو خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړی تنیسی وای، دا د کندهارو د شیخانو کړی چې دغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکی. مثلا شذو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان غواړي. جونو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان غواړي. همدارز د دفتری کارونه چې دي، د دفتری سیستم تقریبا درېدلې دی په افغانستان کې. د نن خلک وایي کدا ته اجازه او مامورینو ته ورنکول سی یا وړ کسان ونه ګمارل سی، نو دا دریږي او دا نور شوړيږي چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته دي. او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغه د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري، چې دا بیا د نړیوالې ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده او د افغانانو نه د خوښه. نو ډیره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات رانه سي، د ښځو مکاتب ژر خلاص نه سي، ښځو ته د کار اجازه ور نه کول سي. نو دا امریکا اوسنۍ حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور شایي د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي. او دا چې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې گزاره وکړي. د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومت ولې ولیدله. نو د ډیرو لپاره دا ګران بریښي او ډیر خلک دا فکر کوي.
افغان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي. نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زور یې په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یو خله باندې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړه، هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو واسپدې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناسي. دا شپږ شیخان د افغانستان ټول بودیجه په کنټرول کې لري، دا شپږ شیخان د افغانستان ټول امنیتی ځواک په کنټرول کې اخستې دی، هغه چې پرلار نه ورسره دي هغه په نورو طریقو باندې کنټرول یو دا شپږ شیخان دي دیو د هیواد پر مستقیم مهم ځایونو باندې بیل بیل داسي ګمارې نکړې دي چې هغه کسان هم د دې نو په لوی کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي، دا کړي ډیر ځواکمن دي تر دا نورو ځکه خو تر اوسه پوری داسې ته لاس نه دی ورولېدل. البته یو خبر دی واضح کول پکار دی، دا اختلاف تر اوسه وهغه کچې ته نه دی رسیدلی چې دوی یو پر بل راوغورځي، یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنگ جوړ شي، هغه کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. چې دا یو خبره کړي، البته دا زما نظر دی، زه د هر چا نظر ته احترام لرم، زه چې څومره معلومات لرم هو دا کېدای شي واغ ستیج ته ورسیږي که دغه موضوعاتو کې اصلاحات رانسي. دا مخکې ما دا درې اړخه بیان کړل.
داسې بیا څه روښانه څرخ شته چې هغه مشران چې تاسو په کندهار کې یادونه وکړه شپږ شیخان دي، دوی غاړه کېږدي او کنه
ګوره مجبور دي، یا خو به غاړه دي او یا به دا پړسوب لا نور زیاتیږي. که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي انجونې زده کړو حق ونه لري، د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي انجونې د زده کړو حق ونه لري. نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې په اولس او په طالبانو کې دننه دا پړسوب را پیدا کړی دی. او په لومړي سر کې طالبانو په واځه خلڅ نه ویل، اوس لکه عباس تانګزی چې وویل یا نور چې وایي ورو ورو دا پړسوب راوځي او دا پړسوب په یو ناورین بدلیږي. که خدای ما کړه د دې شي مخنیوي ونسي نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نشي ردیدلی، یعنی دا ډیر امکان لري تر یو وخت پورې خو بدی دا خلک کنټرول کې. لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستانه سړي نو راسه دي شیخانو په وړاندې ودرېږ. او پر دې باندې زه فکر کوم دی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو د پاره یوه طرحه جوړوي، خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده. او نه دا خبره دومره پخه ده د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي. دوی خو د لومړي سره داسې وایه، ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکو خبرې کولې، هغه پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي. نو مال دا څنګه کار روان دي؟ خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي، یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض کړه سږ کال اخلاصو، بل کال اخلاصو، پنځه کاله بعد اخلاصو. لیکن دغه امید خو بل خلکو سره وي چې پنځه کال زما لور مکتب نه وایي، شپږم کال مکتب شروع کوي. دا څنګه یو حالت ته یو 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 ورک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي، او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ونه کړي.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې بیرته درته راګرځم. جنوا صاحب که تاسو راته وایي، مخکې تاسو د پاکستان یادونه وکړه، دا چې اوس مال د طالبان ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی پیو بل باندې را باندې کړی او بل ووژني، خو که چیرته داسې پاتې شي کېدای شي ډیر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي. دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی، او د طالبان ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه یې غوښته څه ده؟
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي، تباهي، بیکاری رامنځته کېږي، دا د پاکستان پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د هیګن لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره، د افغانستان د توسعه لپاره، د افغانستان د با عزت کېدو لپاره نه لري. په افغانستان کې د ټول وای او یاداشت کې کني منی خپل کول، په افغانستان کې پاکستان هیڅ راغند انساني اجنډا نه لري.
خو همدا پاکستان د وبخن سرجن با صاحب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسي،
بالکل خو موږ ګورو چې په افغانستان کې سره درست، خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی، افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی. افغانستان کې دوی نشي کولای کار وکړي، زما او ستا په فرهنګ کې چې دواړه پښتانه یو، ایا داسې کوم شی شته په اسلام کې؟ داسې کوم اصل شته چې نجلۍ دې کار ونه کړي، نجلۍ دې درس ونه وایي؟ په دې هیواد کې ملاله تېره شوې ده، په دې هیواد کې ګوهرشاد بیګم تېره شوې ده، په دې هیواد کې سرایا ملکه سرایا تېره شوې ده، په دې هیواد کې اسمتی صاحب تېره شوې ده، په دې هیواد کې موزیر د صحت عامې وزیر تېره شوې ده. همدغسې په تلپاو تاسو کولای شئ چې وبرئ. نو کله چې تاسو دا ارزښتونه اخلي او تاسو په یو ډیر مبتذل کلیوالي روایت کې دیلوي ستاره هستی
دا چې په افغانستان په ختنم دلته هم دغه جنباز په چوس هرڅه دغه په خوخه باندې راغندي هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو ځغملای اوس نشته د هر څه افغانان له لاس ورکړي دي اوس نو چې د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي د دوی حکومت وپاشل شي دلته په پاکستان څه ګټه وکړي
امریکا اکثر ګوري هر څومره چې افغانستان ته باکي هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکزګوریزه او تشتت رامنځته کیږي دا د پاکستان په ګټه ده زما ښکته دی وبخي
و اساسي راکشته ادامه ورکړي
او هر څومره چې دوی په منځ کې اختلاف رامنځته کیږي اختلاف رامنځته کیږي دا افغانستان ضعیفوي صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حکومت له لورې اساسا هم تابعه اسې هم د کمیر په ونی فوټو نه دي خو په افغانستان کې لا خپل د ادارې یو څراک شته دا کوم ټنټ امنیت د مکانې بشپړ په پروسه کې رښتوم لري خو د دوی په تداوم د دوی په اعتراف کې دا خطرونه هم راستل په لومړي ځل کې رامنځته کیږي تاسو ګورئ دا قومي مسایل چې اوس په لمن وحل کیږي د دې تاسو ګورئ سره مشه چیرته د دې ریښه زمغه استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چپ افغانستان باندې راتپل کی د اوس یو تعداد د غوړی پاکستان ته را دعوت کوم دی په کوم اجنډا افغانستان ته خبر ورکړي چې د افغانستان کې بڅڅ
یعنی ستاسو په باور باندې جنبال صاحب لام پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ اختلاف بچولو سره افغانستان نورم ضعیف کړي او کما اجنډا چې لري هغه تطبیق لري مننه نه تاسو بیرته راګرځم ما مختار صاحب هم راغلی
دا خبره به وکړم چې بالکل لري د پاره د دې چې کترو سپور د نن په طالبانو کې کوم هغه سم
مننه فکر کوم چې تاسو غږ قطع شو تاسو ته بیرته راګرځم جنباس صاحب زموږ بل ملمه هم را سره شته مختار صاحب تاسو مستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی غواړم دغه موضوع له تاسو مو پختم د جنباس صاحب په باور باندې چې پاکستان پر حالت کې کاغه تیر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړ کوي که وس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیف کړي او افغانستان په هیڅ حالت پرمختګ نه پرېږدي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو داسې څه شته دی چې پرمختګ وکړي ساسې په ان دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلای شي او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستاني تر شا ولاړ دی غواړي د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي وکړي
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو اوجیا ستو ګوري د دې تر شا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهداف یو برخه ده تر هغه وخت چې افغانستان شونه نه ونلري افغانستان ملي منافع لپاره یو تعریف ونلري که په افغانستان کې امارت وی جمهوریت وی شاهی نظام وی هر نظام چې وی د پاکستان ستراتیژي په افغانستان په حق لا قطعا تغییر ونه مومي زه موافق یم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي افغانان دي چې د خپل کور د ویچاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا تاریخ سیاسي هویت ته پدرنو سترګونه ګوري د افغانان دي چې د سور او پيو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي خو من المجموع مون په ستراتیژیک لحاظ درې سلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو اول دا دي چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده مونډلې دویم دا دي چې د کابل اداره د د توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوس لري په طالبانو کې هم پراخ نفوس ترلود په جمهوریت کې هم لري په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري خپل افراد لري پاکستان د افغانستان په جغرافیه پودي پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي لارې د نجات دادي د که مونږ په علمی یا اکادمیک او سیرنیز بیز ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نه ځان وژغوري. په موقت ډول که افغانان ده ته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافعو ته وګوري، نو تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالبان دې په یو ملي اجماع منتج شي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړیتوب دې ورکړي تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځته نه راغلی چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام د پاکستان له طبیق له منځه
ځي. اتف صاحب، په بخښنه سره، په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له دې وړاندې که په تېر جمهوریت کې موږ داسې یو څه په افغانستان کې د درلودو هیله یې کړی وای، خو امکان به یو څه و. اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي، فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي، د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي، خپل دوست دښمن وپیژني، داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي، واضح کړي؟
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود. که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود، نو اکثرا پښتانه به په زندانونو نه ډکول، د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به یې طرحه نه درلود. تاسو وګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول، هماغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کول. په جمهوریت کې داسې کړی درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت، ځکه د هغه د واټن به ډېر، هغه به د قدرت پر ګدۍ کې هېڅ شی نه و، د ګوتو په شمېر به ځینې صلاحیتونه یې درلود. اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدۍ ته ورسوي، او دا په جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو. دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري. که طالبان د افغانستان د دینی منافعو لپاره یو تعریف ولري، اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، دویم افغانستان دی باید د خپلو دوستانو د دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. موږ نه د پاکستان سره دوست یو، نه یې ورور یو، نه یې ترز یو، هېڅ شی مور سره نه یو. منافعو خبره مطرح کړي، نن جګړه په منافعو ده، زما منافع د ده په وجود کې خوندي شي، دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي، د ده لپاره یو تعریف باید منځته راشي. دغه تعریف یو ډیفیکټو نظام نه شي راوستلی، یو مشروع ملي نظام پر خپلو پښو ولاړ افغانستان چې د متوازن بیطرف
سیاست په نتیجه کې پښتنه داده چې اوس موږ داسې بدیل لرو د دې کار لپاره چې تاسو یادونه کوي چې یو مشروع نظام وي، بې طرف وي، په پښو ولاړ وي، بدیل شته؟
قطعا بدیل تاسو یاست، بدیل د افغانستان نسل دی، بدیل د افغانستان نوې جنریشن دی. دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی، هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی، دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زه فکر کوم د افغانستان پخوانی سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل، او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي. خو په داسې وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو، مختار صاحب، همدا چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کې یا له افغانستانه وتلی دي، هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي، پوهنتونونو ته ځي، یا له فقر سره مخ دي، که الکان راواخلو نشي کولای پوهنتونونه ووایي، که نجونې ووایي، هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي، تاسو دغه ملا په چا تړئ؟
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي، دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یوه برخه وو. دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي، دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده چې طالب پدې کوي. دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي، یو د خراسان او یو د بل غګونو پورته کوي. دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یو برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه ده راغلی. افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هغه خلک چې په افغانستان کې جنایت نه کړي، انسانان نه وشلې، لاسونه تر سنگلو پرې په وینو سره نه وي، هغه دوی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي او د سیاست په محور کې د افغانستان د نوي نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جرأت او جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري. افغانستان داسې یو نظام دی چې هیڅ یرغلګر، ښکېلاګر، نیواګر او تیروکوونکی په ده د جرأت ونه لري چې افغانستان تل لپاره وساتي. قطعا موږ په ده مطمئن یو چې نوی روایت، ملي روایت، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت، افغانستان نوی نسل منستر او ستلیش اقابه در افغانستان رهبری کبی، او مطمئنیو چه فرونه خلق باید در افغانستان در قدرت در گده خوب بوده بیدی.
منن کور ودن
او افغانستان که هست دست مقاومت خلابی مقاومت همشتونو نلری چه در افغانستان ملت حمایت
ځان سره. مننه مختار صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. افغان صاحب که تاسو ته راشم، تاسو ته وایست لکه څنګه چې اته صاحب مختار یادونه وکړه، په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده او پاکستان بهر حالت غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ وسي، که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي، که هغه په تیر جمهوریت کې وو، او داسې افغانانو مو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو، ځکه په افغانستان کې تیر جمهوریت وړنګېد او اوس هم چې طالبان دي د دوی په خوښه باندې خپل ستراتیژي مخته وړي. ستاسې په ان باندې دغه د طالبانو په راتګ کې څومره پاکستان رول درلود، او اوس یې که چېرته دوی له منځه ځي پرزیږي، رول به ولري؟
د طالبانو پر اتاک کې د پاکستان رول 100% و، یعنی نه نیوینه بلکې 100% و. مرسته ورسره کوله، وسلې ورکولې، پیسې ورکولې، الته د ټپیانو د مړو علاج کې دا کورونه الته موجود. ما لګنو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدا کاته کړی دي. دا چې بدی وسته د غټ غټ خلک دي، خو دا خو د دې ثبوتونه مر سره صدا یو باسته، او یو اوس طالب دی چې راغلی دی واکمن شوی دی. هغه وخت طالب یو ډله و، اوس طالب یو حکومت دی. دا چې ښه حکومت دی که بد حکومت دی، دا باندې بیا باس کېدلای شي. زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري، د کابل د حکومت سره مشکل لري. دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي، د هغوی سره د دوی شخړې راولاړې شوي دي. اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه ښکاره بریښي چې دوی د ټي ټي پی په تړاو باندې غوښتنې لري، او ټي ټي پی د طالبانو پاکستاني شاخه، لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان. هغوی د دوی امیر منی، هغوی د دوی بیعت کړی دی، او په هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل پاکستاني استخباراتو سره. پاکستان وایي چې دا ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي، پاکستان کې بریدونه کوي، او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده، یا غلوه برخه ده چې ورسره لري. دوم لکه مخکې چې مایا د ونه وکوله، ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو یې کوي، یا د دوی سختریزه کړي، یا د کندهار د شیخانو کړي، چې کوي د دې ګټه په لویه کې و پاکستان ته رسیږي. پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به ښځه ډاکټر نه وي، زما خور لورو میرمن به په پاکستان کې به علاج کوي، او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې د هغه د راغلیو کسانو قبضه وي. نو په کار دادسی د پوهی دروازې خلاصې سي، او دغه خود دغه لوی برخې د زوم دی مخالفت لري د دوی غشتنم. دوبل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنیو د خلکو د شعور کچل وړه بولې ده، په بهر کې هم د افغانانو د لوړه بولې ده. ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست په سترګه نه ګوري، او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده، د پاکستان حکومت کړې ده، د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولې دي، سړکونه الوزولې دي، او دا اشتیا اوس هم لري. یوازې دا نه ده د پاکستان د اقتصاد لوی پایت دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه. اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی. ولی یو بل ټکی هم زیاده ونکوم، هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوې جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستانه د پاکستان لور ته اوښتې ده، انتقال سوې ده. دا صحیح ده د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه، لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی، لیکن هلته د دې سیاسي ثبات ته زیان اړولی دی. هلته پوځ په جګړه کې سکیل ساتلی دی، پوځ په هغه پراخ لاس چې په خوا په افغانستان کې لاسوهنه کوله اوس هغه توانمندي نه لري. دوی هلته مجبور دي، دوی هلته به مصرف کوي.
نو په بخښنه سره افغان صاحب، یعنی دا پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف را منسشي، علت دا دی چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوز په وړاندې پیل شوې ده بیرته افغانستان ته انتقال کړي او د طالبانو د خپلمنځي اختلاف نوم ورکړي؟
بالکل، هر هغه پایا، هر هغه حرکت په کار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګوره. ما دا بیا بیا ویلي، بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا اوس بپر زونونه دي د افغانستان لپاره، او پاکستان ډېر هڅه وکړه چې افغانستان بپر زون د نوري منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره وساتي. نو جګړه د دوی په کور ورننوتلې ده، او د دې جګړې د انتقال لپاره که طالب خرابي زمې دی خرابي، که د هر څومره نږدې خواخوږی ملګری خرابي دي همې دی خرابي. طالب تر دې ربریده پورې په یو شي توانېدلی دی، هماغه پالیسي ورسره چلی چې کومه پالیسي د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوري حکومت سره چلوله. طالب هلته موجود و، هغه بورتل نشته. طالب راتلی هلته به ټکان کول پر افغان فورسز او نړیوالو ځواکونو باندې، هغوی بورتل نشته. اوس طالب هماغه د پاکستان ستراتیژي خپله کړې ده، دلته وایي چې هیڅوک نشته، لیکن ټي ټي پي وایي چې وروره زه خو ستا امیر منم. زه خو او یو بل خبره، د ټي ټي پي او د دوی ترمنځ د یوازې مذهبي یا دینی اړیکې دي، بلکې اوس یې د خپلوي سره کړې دي، یو د بل کرایسه دي وټ کړې دي، کورونه سره ګډ دي، مشترکات سره لري، او د دغه شي د پاکستان د پاره ډیر لوی سر خوځای جوړ کړی دی. یعنی که تاسو وګورئ ډیټا راواخلی، په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه زشت زیات تلپات اوړي، او کاغه مقایسه شي د افغانستان سره، په افغانستان کې خود جګړه وایي خیر او خیرات دی. نو د دې انتقال لپاره که د طالب حکومت رنګیږي، که اختلاف راځي، که هر څه راځي، خو پاکستان خپل هغه نهایی کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال کړي، خپل سیمه خوندي کړي.
افغان صاحب، د پاکستان رول کې یو طرف ته کېدو، هغوی که هر څه غواړي، په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو وویشلې، کومې وایي زورواره ده او ستاسې په باور باندې د دې امکان شته؟ که څه هم تاسو مخکې وویل چې په نږدې وختونو کې خو به نه وي، خو که چېرته ښوونځي خلاص نه شي، د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي، دوی په خپلو کې سره ونښلي او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي؟
ګورې، دا به ډېر ګران وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونښلي. تر دې ډېرې سختې راغلي دي. طالبانو یو لبل سره جګړه نه د کړې. دلته د مذهب هم یو رول موجود دی، او د امیرالمؤمنین حیثیت چې هر څوک وي، د امیرالمؤمنین پر چوکۍ چې هر څوک ناست وي، داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وي. نو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم ګړی، اما کچیرته ځواکمنتیا ته خبر راشي، نو زه به دا خبر وکم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حقانی سے دا ایوی اوزی دا امیر دا بدلولو توان نه لري. د دې امر بل کندهار اخیستل کیږي، نو خدای مانا چې کندهار مضبوط دی، او بل هغه ځواک چې دی جوړاوه تیر کال او بل کال موږ ډیری خبرې ور باندې وکولې، دا هغه ځواک شمیر وستر څلوېش زره اوښتی دی. یوازې هغه ځواک نه ده، دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي. په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فنډونه کوي، ځوانان راغونډوي، او هغه تر هغه جهادي مدرسو اوباس، یعنی د دا ځواک لپاره بل بیک اپ هم جوړي، او د دې توانمندي بیا چیرې ده؟ دې ته چې څوک پیسې ورکوي، دا هغوی سره د پیسې څوک ورته ورکوي؟ د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکوي. نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ، په سیاسي لحاظ، په عمل ته موجود وسلوال لحاظ، او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړي ده. که څه پیښیږي نو بیا خو به برای دی وړي، ولې زیان به د افغانانو وي او زیان به افغانستان ته ور اوړي. خو ډیر امکان دا لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانی کړل سي ډیر امکان یاند طالبانو سره چې کله خبري مشکو یا تاسو خبري ورسره کوي دا ژغ به اوري هغه اوس ډیر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوې فشار چې وارد شوی دی په دې مورید باندې د ټرمپ د ولسمشر ټرمپ د راتګ سره یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې مشکولای شو چې خپل مشران په دې کانی کو او پلاویم تللی دي دوه ځله پلاوی تللی دي لکه کابل څخه په یو کې دینی علما او عمره ټول کړي او هغه مور سره تللی دي چې آلته دا خلک وویني او قانی کې او هغه ورته منفي جواب نه دی ویل یعنی دا یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو لکه چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلی چې پر دې باندې بغاور وکړو غاور معنا فکر وپر وکړو پرکشه بونو په خو به دې ټکی ته مخه مخ دا ویل چې نه دا نه منم او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی په دې قضیه
خو افغان صاحب کچیرته د کندهار مشران د خبره وس منی چې تاسو یادونه وکړه فشار خو د امریکا د حکومت لخوا بشری مرستي دی او کچیرته رسمي طالبان غواړي مغه څوټی کی چې ورته یادونه کوي مغه بخانی مسلې دی او مغه موضوعات باندې به تمرکز کیږي اوس دغه د پیسو کمیدل د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي
نه فشار تر ډیره هه بریدا پوری په میډیا کې زواج او غوغاره واستلای دی په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلای دی په طالبانو باندې فشار او حالت پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو لوري بندیزونه د عباس تنګزي تر تا ګوروسته مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه ځي یو مشر ترکیه ته پلان سفر روان وو داغه سفر یې ځندولای دی نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی او په مهم ځایونو باندې ځنګړې ځواک یا د کندهار د شیخانو کمه کې تا چې د هلمند په خوانی والی یو مشر دی اوس دا کتاب وینو ځایونو ته تګ دا په خپل د فشار علامی دی او وکندهار ته خلک ورتلل د کابل ته ځینی مشران ورتلل یا حالت د دې کړي سره چینسل سدا شي نور نشي چلیدل دا فشار دی تر کومه بریده پورې د پیسو ته بندیدو خبره ده هغه خو د ولسمشر ټرمپ پر ټوله دنیا باندې بشری مرستې بندي کړي دا خو به خلاصيږي په دې باندې د يم په یوه کم یا غیر بشری مرستې دي نظامی چې موږ نه یو په خبر دا څلوېستو میلیون ورا خواته چې امریکا وايي شاوخوا شل میلیون ډالر شل بلیون ډالر مو پتیرو درو کلونه کې ورکړي نو دا حقوق نه په بندښت مو خبر یو نه په خلاصون مو خبرې ده کدي ډیر مطمئن بریږي نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دې باندې ډیر زیات فشار واچي اما شک نسته چې ورستي غوغا په مطبوعاتو کې زغ راپورته کېدل دا باستانګزي تاګ د پدغه سی حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي او یعنی دا موضوع لږ نور څه تکولای شي خو لارې دوی دي یا به دوی ته نور د پړسوب زیاتیږي دی بل کورنی او بهرنی مخالفت سره نور مخامخ کیږي او یا به د دنجونو مکاتب په لومړی پړاو کې خلاصي په دوم پړاو کې چې بدسدو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خونو د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې دا د ویلاري دی ته ورپاتې چې زما په نظر باندې ډیر امکان دا لري چې دوی ودې تقانی سي چې او دنجونو مکاتب ته په یو چوکاټ کې لار ور پرانی شي او یا یو تاکلای تاریخ ورکی چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل سي اساس کال یا روان کال زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا ډیر ته ډیر دي چې جګړه پیښ شي
مدنه کورودان افغان سپ تاسو به تر شمه مختار سپ کته سره ته وایست څنګه چې افغان سپ ویلې د دې امکان ډیر زیات دی چې طالبان خپل کې سره په دې سلا شي چې خونځي پرانځي که څه هم له تصور او کې شي د افغان انجونو لا وختونه یو څه ډیر لری خبره وي ځکه چې دوی په زلونو دا وختونه کړی ده چې باید خونځي پرانیستل شي او طالبانو تل دا ژمنه کړي خو بیا هم لکه څنګه چې افغان سپ ویلې یو څه هیله مندشته که چیرې دا کار وشي او طالبان خونځي پرانیزي ستاسو په باور باندې نړۍ به وکولای شي یا و به غواړي چې طالبان زر پر رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل
دا دی چې خدای ته سي وکړي چې د افغان صاحب د خبرو په حق لږی طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د جنو شوانځي او په همتون پریشتي پاکلا دې هم داسې کړی خود طالبانو مشر وای چې که مونږ باندې دی په مونږ مور او نړۍ ټول به اتم بم به استعمال کړي مونږ د خپل شریعت نه او د طالبانو په شریعت کې طالبانو په روایت کې د انجونو شوهنځای یا انجونو ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري د هغه د مطالعې او د سیرنیز بیس په معلومات پر بنسټ ویلی شو چې طالب د انجونو د شوهنځای یا د پوهنتون د خلاصولو نیت نه لري تر ټولو د مخه تر هغه وخته پرې چې طالب ملي مشروعیت ترلاسه کړی نه وي، د ملي اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه وي. زه مطمئن یم چې طالب به د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي، اطلاعاتي، امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی، ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست د جوړ کې تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې، یعنی یو مشروع نظام کولای شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع یا ملي ګټو تر سوري لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي. طالب چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل، نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی. سیاست دا چې طالب د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه بل منځه لاړ شي، او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي. او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي. چیرې طالب لپاره د افغانستان
مختار صاحب په بخښنه سره چې مداخله کوم، خو چیرې طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونیسي او یوازې هغه چي چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونشي؟
نو زه خو د استا پښتنه مې داسې لږ واخیست که اجازه راکړي چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخته پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوري لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی دی، ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره ابزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د انجونو ښوونځی او پوهنتون تړې؟ دا په ده مانا سرس دا دسته پردی د پردی اهداف پلی کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي. دا خو د پردیو د ستراتیژیکو همغه برخه ده چې ته پلی کوي. دا افغانستان ته د افغانستان
په بخښنه سره زما پوښتنه هم ده چې اوس دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، که چیرې په بخښنه سره مختار صاحب که زما غږ لري، همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چیرې ته په پام کې ونه نیول شي دغه پړسوب چې رامنځته شوی ده کېدای شي نور هم پسې پراخ شي، او لکه د خیرخوا او د ستانکزي په څېر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي، او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو د کار مسله یاد کړی ک چیرته ک جنجال په واک ده او ک دنجونه په تعلیم او نور مسایل باندې ده خو کېد شي د پرسو بور سره لهم ډیر شي زما پوښتنه دلته ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي د ته ماده چې دغه بدلون ومني او کم کسان چې په کندهار کې دی په دوی باندې ومني لکه څنګه چې مخکې افغان سه بوله غوړ باندې غوړ کوي دغه غوړ امکان شته
داسې به بولالې دي طالبان په شی غوړ نه کوي طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دي طالبان افغانانو ته پوخیرانو سترګو ګوري طالبان د افغانانو کډرونو ته پوخیرانو سترګو ګوري طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نفرت هیڅ چاته احترام قائل نه دي طالبان اسیر غلام جاسوس او برده دي
مننه مختار صاحب کور ودان
خبر می ټولو
لطفا
د پوهنتون او د پوهنتون او د جنونو شوانځي تړي کډرونه تا نه تشتي معلوم دی چې ته پردایې ځکه افغان دا کار نه کوي افغان خپل منافع او ته اولویت ورکوي چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملي منافع او ملي ګټه ژمند دي
مدنه کور ودان افغان صاحب تاسو ته راځم وخت کم نه د 32 دقیقې وخت که تاسو تدرکو کړي کړه سره د خبر راټوله کی اوس چې د څرګندونی تاسو وکړي د احتمال شته چې طالب مشران کې د شي غور وکړي تامل لنړی سره او د خزو د حقونو په برخه کې د دغه دواړو پایلې با د غوس چې کوم اختلاف را منځ شوې دی د دوړو د دخزو د حقونو برخي او تعامل ته چوي
زه خودلته یو فلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم اختلاف له وخته موجود دی اوس یې لږ زور اخستی دی او زور یې ځکه اخستی دی چې په امریکا کې نوې حکومت راغلی دی د خلکو تمه داده کچیر ته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم نو اختلاف زور دی اول خبره خدا ده اوس د پړسوب زیات شوی دی دا یو او دوم چې کوم ټکی تاسو اشاره کوي دا انتهایی ډیره مهمه ده طالبان د ځکه کوم خبره کوم هغه طالب چې لولس سره په تماس کې دی هغه طالب چې خلکو سره خبرې کوي چې دا کازوی عام سړی دی د دې په حکومت کې کار کوي دا کازوی خو آل ورته وروړي دا خو خبره ور سره کوي دی په خلکو کې ګرځي هغه ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلېدلای ځکه نشي چلېدلای د خلکو د مشروعیت خبره چې کیږي مشروعیت یعنی څه مشروعیت دا معنی چې د خلک ستاسو حکومت نه مني د زړه د تله ستاسو حکومت نه دی منلای ولې نه دی منلای په دا دلیل نه دی منلای چې د بشري حقوقو ته ژمن نه ولې نه دی منلای په دا دلیل نه دی منلای چې د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه لکه نیم ملت زموږ د شزه ده اغه کا خور د ک لور د ک میرمنه د ک په هر چوکاټ کې وي ک مکتب ته دی او ک کار کوي ک دې ته ژوند نه دا هغه شان دي چې پر دوی باندې پر خور د نن هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لست تغیر لوي دنیا شایي د دې د پاره پر طالبانو توانوي چې افغان انجلی مکتب ته پرې د دبا ګټه پکې هغه بلکې د بشری حقوقو خلاف ورزی ده پر بشر پر حقوقو باندې چې رای دی چې ته وشه د مکتب ته نه پرېږدي دا د بشر پر حقوقو باندې ښکارا د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده چې ته هلته څه د کار ته نه پرېږدي نو د بشر د حقوقو مسله چې دا نړیواله مسله ده فرق دلته دا دی چې طالب وایي فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده دا زما کورنۍ مسله ده دا زما کورنۍ ستونزه ده په دې نو د چا څه کار دی خو په نړیوالو اصول باندې طالب نه دی خبر یا هغه کړی نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي نو کیږي بس د دې په مقابل کې اوله خبره خدا ده په نړیواله کچه باندې په افغانانو نړیواله کچه در سیم چې د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي هغه چې په لومړي سر کې له افغانستان راوتلي هغه اوس خپل پښې ټینګې کړې دي هغه تلوسته ته بار هغه اوس کار پیدا کړی دی هغه اوس دې ته کار ویلې دی چې زه دا ژغ راپورته کوم او دا ژغ ورو ورو راپورته کیږي دا پر طالب باندې فشار چې کاغه په میډیا کې وي په سوشل میډیا کې وي کاغه لابینګ وي یو چا ته خط لیکلی مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلی دي د نړۍ بیلابیلو یوادونو ته د یوادونو مشرانو ته چې طالبان په دې کانی کې چې دغه څه وکي او بل تر دې ور اخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تاک دا بندیزونه زیاتیږي دغه مودی چې دوی ته ورکول کېږي تاسو بهر ته سفر کوي پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کې چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده چې دوی په دې پوهېږي دا څه دي چې په یو کور کې ناسته ده د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره نو اند اف د دی اخیری کې به طالب مجبور مکلف دی چې د خپل کسان په دې کانی کې کداغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي خلک راټولي پاغي کې د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو او کله د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کوم لوی پراخ غونډ راغواړي دا غي په مټ دی ته یو هغه لار جوړي په دین کې هم داسې نه ده چې دین دا وایي چې څه دې ته د کار اجازه ما ورکوه او دا طالب ما درتول چې په ولس کې څوک پر اړتیا کې دی هغه په همدغه باور سوی دی نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي او که بدلون رانه سي دی به نور منځي خواته دي چې ډیري په دې عقیده دي چې باید موږ منځي خواته ولاړ نه سو بلکې پر بدلون باندې
ځو مننه کور ودان اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي تر بل خبرونه خې چاري خو وخت
شندي گلابي لري گل گل انندي لري شندي گلابي لري سپين مختي همي يارا استاد سكامي يارا سپين مختي همي يارا استاد سكامي يارا استاد سكامي يارا لسمی لری
غزلي رباعي دا فرد شاعري بلبل انا نديله دي شندي قلبي لري بلبل انا نديله دي شندي قلبي لري سبين مختي غمدارا استار دسا كاميلارا سبين مختي غمدارا استار دسا كاميلارا استار دسا كاميلارا Rasha rasha, ella la rasha. Rasha rasha, dil da la rasha. Bulbul anandi lari, shundi gulabi lari. Bulbul anandi lari, shundi gulabi lari. Spin mafti hamayara.